السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو مطبوعاتو او همداراز بیا د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدلی شئ خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران یې ساتمن وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پښتونخوا په دیرشته محلکه کې نن یو وار بیا انتخابات کیږي د پاکستان فوج وای په بلوچستان کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ سلور وسلوال وشلی دي او هیومن رائټس واچ تور پورې کړی چې چین د یغور مسلمانانو د حقونو خلاف ورزي کوي د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د دیرشتمې حلقې خالی څوکې لپاره نن په شانګله کې یو وار بیا انتخابات کیږي د شانګلې په دیرشتمه حلقه کې د جولای پر 15مه د خصو تر 30% څخه د کم رایو اچولو لوجې انتخاباتي کمیشن د دې سیمې انتخابات غیر قانوني ګرځولي وو په شانګله کې یو ځایي خبريال فضل سبحان نن مشال ریډیو ته ویل په دیرشتمه حلقه کې د انتخاباتو لپاره د رایو اچونې یو سل 15 مرکزونه جوړ شوي دي د جولای پر 15مه په پی کې دیرشت حلقې د تحریک انصاف ګوند وقت یوسف زی گٹلیوا د شمالي وزیرستان په میرلي کې تر مخام په هدفي پیخه کې یو تن وشل شوی دی چارواکو نن مشال ریډیو ته ویل نامعلومه وسلوالو عمران نومیتن په دسو وشل دی د سیمې اوسیدونکو وای دی وي اندازي تر مخه په شمالي وزیرستان کې سکل شوخه شپږشت کسان په هدفي پیخو کې وشل شوی دی د پاکستان فوج وای د بلوچستان لاواران سره نږدې جاو سیمه کې پروند وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن فرنٹ ضد عملیات کړي چې پکې سلور وسلوال وژل شوی دي د پوز اماړي کو سانګي آی ایس پی آر نن په خپل ویب پاڼه لیکلي د وسلوالو په غبرید کې لاس درلودو چې د روان کال په لومړي ورځو کې په مشکی کې د امنیتي سواکونو پر قافله شوی وو په دې برید کې 15 سرتیري وژل شوی وو بلوچ لیبریشن فرنٹ لا په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ټینګار کړی چې له چین سره ملګرتیا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې ډېر اهمیت لري د تحریک انصاف ګوند پر رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا خبره وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره د ملاقات پر مهال کړې ده د یاد ګوند تر مخه په دې ملاقات کې په دوه اړخیزه ګټو خبرې شوې دي وزیر اعظم عمران خان هم پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د اطلاعاتو وزیر اواد بن صالح سره لیدلی او د پېټرولیم توانایي او کروندې په برخه کې همکارې پاړور سره خبرې کړې دي د پاکستان حکومت په کابل کې د پرونی ځانمرګي حمله غندنه کړې ده د پاکستان سرکاري میډیا د بهرنیو چارو وزارت ویان جاوید فیصل په حواله ویلي پاکستان په کابل کې د شهید انیل مانسلو پر کاروان په برید کې د وژل شو زخمی شو کورنیو سره خپل خفګان شریکوي او د دې برید په سخت ټکو کې غندنه کوي د کابل امنیه کمانډانې پر ناوخته ویلي ول چې په دې ځانمرګي حمله کې وتنه وژل شوي او شل تنه زخمیان دي داعش د دې پیښې سیمواري منلې ده د افغانستان دفاع وزارت وای د بغلان ولایت په مرکزی بغلان او د مردان وردکو ولایت په دایم میرداد ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد هوایی عملیات شوي دي د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزی بغلان کې سرتیرو ته مرګ شو بل اوختې خو وضعیت بیرته تر کنټرول لاندې راغلی دی
د بغلان مرکزی بغلان سیمه کې ترورستانو زموږ په یو شمېر پوستو بریدونه کړي وو چې بیا په پیله کې مونږ یوه پوسته چې وه هغې تخلیه شوې وه هلته مونږ مرګ ژوبله لرو چې اته تنه زموږ د ملي اردو ټپیان دي 15 تنه شهیدان شوي دي هوایي ځواک هم د کومک لپاره رسېدلی دی او ځمکني ځواکونه هم هلته اوس وضعیت زموږ په کنټرول کې دی
غفور احمد جاوید دا هم ویل چې د میدان وردګ ولایت په دایم میرداد کې هم افغان هوایي ځواکونو بریدونه کړي او مخالفین یې په شا کړي دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د جرمني پولیسو په کوتن خار کې د یو جرمن د بشنی په تور دوه افغانان نیولې دي پولیسو ویلي دا 22 کلن جرمن پرون لدی دوه افغانانو سره په مبینه توګه د جګړې کول وروسته د اصله حمله لوجې مړ شوې دي د جرمني پولیسو سارنوالانو ویلي چې د پیخي وجوهات لا تر اوسه معلوم نه دي خو له هرې لوري د پیخي پلټنې دوام لري د جرمن په داسې وخت کې بشل شوی چې په اگست کې د جرمني یو بل خار کې هم یو پنځه دیرش کلن چرمن د چړو په گزارونو وژل شوی او په دې تور د شام او عراق سره تعلق لرونکي کسان نیول شوی چې وروسته یې د کډوالو ضد سیاستوالانو او پلویانو مظاهرې هم وکړې د بشری حقوقو سار ادارې هیومن رائټس واچ ویلي چین په لوی او منظمه کچه د غور اقلیتي مسلمانانو د حقوقو خلاف ورزي یعنی کوي. امریکا میشته ادارې هیومن رائټس واچ نن په یو خبر کړي ریپورت کې دلیلونه ورکړي چې چین حکومت په سینکیانګ سیمه کې د جرمونو ثابتېدو بغیر گرفتاریانو تشدد ناسم سلوک او پامرزه ژوند د مخ په زیاتیدونکي ناسم نفوس اچولو سره د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. د هیومن رائټس واچ په ریپورت کې د ملګرو ملتونو د امتیازي سلوک ختمولو لپاره ادارې د اگست پر لسمه د هغه بیان ذکر هم شوی چې وايي په چین کې د غور ټولنې خلک د ترګري ضد مبارزې په مرکزونو کې بندي دي او په میلیونونو خلک یو واري بیا د زده کړو ترلاسه کولو کیمپونو ته د تلو لپاره اړ شوي چې د غور خلکو سیمه یې پر یوې لویې قیدخانې بدله کړې ده. د چین حکومت دا تورونه رد کړي دي او وایي چې لرې پرته مغربي سیمه سینکیانګ له یوې لویې حادثې خوندي کړې ده. د سویډن وزیر اعظم او د واکمن کیڼ اړخي سوشل ډیموکراټیک ګوند مشر سټیفن لوفین په پرنیو انتخاباتو کې د خلاصي ګوندونو اتحاد څخه تر بریا وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده. لوفین نن سهار وختي خپلو پلویانو ته د خبرو پر مهال وویل دا څرګنده ده چې یو ګوند هم اکثریتي رایې نه دي ګټلې نو باید د ګوندونو ترمنځ همکاري وي. اوس چې تقریبا د ټولو رایې شمېرنه بشپړه شوې ده نو د لوفین واکمن ګوند 30.6% رایې ګټلې او اپوزیشن بیا 30.3% رای خپل کړی دي. د مهاجرت مخالفه خي اړخي ډیموکراټیک ګوند 10.6% رای ترلاسه کړی دي. په نظر پښتنو کې ویل شوی چې د سویډن د پارلیمان د یو سل 15 او 100 لپاره په دې انتخاباتو کې باندې سوشل ډیموکراټیک او نه هم د خي لاسي ګوندونو اتحاد غوس اکثریت وګټي. د خبرونو پای او زم د همکارنا د کرن صوبایو د سبانی موسم حال اورو.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپی غسل کیږي او په 1.40 روپی اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پون په 1.70 روپی لس پیسې او په 1.70 روپی یو یورو په 1.40 روپی لس پیسې او په 1.50 روپی د متحده عرب امارات درهم په 3.30 روپی او یا پیسې او په 3.30 روپی نوي پیسې د سعودي عرب ریال په 2.30 روپی شپېته پیسې او په 2.30 روپی اتیا پیسې او درې سو 3 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غسل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 4 بنو کې 9 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبې او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د خیبر پختونخوا شنګلې ضلع په یوه صوبایي حلقه په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د کم ووټونو اچولو له وجې نن بیا انتخابات کیږي. تازه حال درکوو. په پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو راهیسې د یو شمېر مهمو هیوادونو اعلی چارواکو د اسلام آباد سفرونه وکړل. آیا د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې بدلون راځي که څنګه؟
د چین او سی پیک حوالے سره د امریکې سره اختلافات اومکته دي. سعودي عرب نه تمالر ایران هغه شي زه جاني ډېر فرق نه ګڼم.
د کورم ایجنسۍ په اړه چمکنۍ اوسېدونکي وایي په متنازع قانونو د کار بند کړل شي.
کاتاسی ونه شي کنا ندینه موتا ډېر غوږ نقصان ده. قوم کې باندې جوړ شي دا یو لوی خبره ده. ندینه بیا د موتا کوم امن سیستم ده عبد المومو کمل خراب شي.
او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ډیم جوړولو لپاره د چندې غوښتنه کړې ده. په اخر کې د سویډن د انتخاباتو حال هم لرو او د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې به هم واورې. د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ. د مشال لیډیو خبرونه تخواک خیای. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو شرط ایښی دی چې په کومه حلقه باندې د پاکستان کې د صوبایي او که د قومي اسمبلۍ او په هغې کې د اچول شوو ووټونو شمیر کې د ښځو د ووټونو شرح د 10% نه کمه وي نو په هغې باندې به دوباره انتخابات کیږي. په دغه شرط باندې په ټول پاکستان کې یوه حلقه د صوبایي اسمبلۍ د خیبر پختونخوا پی کې د رښتمه چې په شنګله کې ده هغه باندې د خزو د وټونو شرکه مو او انتخاباتو کمیشن په نن ورځ د پاره دوباره د انتخاباتو اعلان کړی دی. دغه د انتخاباتو لړۍ روانه ده. خلکو وټونه اچول شروع کړی دي. په دې حقله د سوات نه زمونږ خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د ضلع شنګلی حلقه دریش په اړه الیکشن تابع کوونکی ادارې الیکشن کمیشن لخوا جاری کړی شوی شمیرې تر مخه رجسټر ووټر 2,15,555 دي چې پکې 13,978 ښځې شامل دي. دغې لپاره 115 پولینګ سټېشنې جوړې کړی شوي دي چې پکې د 15 د ښځو 20 او مشترکه یو کم نوي دي. شنګله کې د ټاکنو لپاره د امنیت ګامونه پورته کړی شوي دي. په دا اړه ضلعي پولیس مشر ډی پی او رسول شاه وایي
کم پولنگ اسٹیشن ہی دیتے ہلکے کی 135 پولنگ اسٹیشن ہیں جی 18 پولنگ اسٹیشن موسٹ سینسٹیو دی 34 پولنگ اسٹیشن جی کم دی اگر سینسٹیو دی اور 83 پولنگ اسٹیشن جی کم دی اگر نارمل دی موسٹ سینسٹیو پولنگ اسٹیشن بانی مونگ 1,15 نفری لگول دی جی اور سینسٹیو بانی 1,10 لگول دے اور دوسری نارمل بانی 1,8 نفری مو لگول دی جی دن علاوہ دا آرمی ہم مونگ سرحد جی اس پوری ہوٹل فرسٹ کلاس روان دے پولنگ مونگ مختلف زیونوں کی اخبل دے انٹری چے کم زمونگ دے حلقی تک کی گئے سڑکونوں چے کم لینک کی گئے تاکہ مونگ ناکہ بندیاں نہیں ہوئے بولی گیش
ولی بلخوازی اسی دن کی وائی چے تاکنوں کی دولس برخہ ڈیرہ کم دا او ہاغ رنگا گنا نشتا کم چے تیر تاکنوں کی اخکارے دا پدا اڑا دال پورے مقامی خبریال افتاب حسین چے خپل رائے ورکڑے دا وائی
مونگا چے سم رہو گر لیدو آل پورے بشام کروڑا او دغه شان زمونږ نور ملګری چې موږ یې سات راکې داندې دغه فاو شاسمو کې نور کله با خزیره وتی دلته هم خزیره وتی خو د خزونه هټ کر بیری پیرا د سړو اوټونو ډیر زیات کم موږ مختلف پولیس سټېشنو ته لاړو 25 جولای چې کم ټول ټاکنې شي په هغه کې ډیر زیات تعداد باندې خلک راوته او د کوم پولیس سټېشن وی داغه نمخې ډیر زیات ګڼه بوم وا ډیر موږ د سحر نریسته انو چې ډیر کم خلک چې دی هغه راځي او اوس کاسکین په قطارونو کې خلک شتا او نه دومره ګرمه ګرمي دلته په نظر نه راځي او د خواتین اوټوم ډیر کم سټېشنونه باندې پول کې روان دي.
څنګه کې د پاکستان نورو برخو پرنګ د جولای په 15 نیټه هم په دغه حلقه ټاکنې شوې چې پکې د پاکستان تحریک انصاف لخوا شوکت یوسفزی زیات اوټونه ترلاسه کړي ول او ورپسې د پاکستان مسلم لیگ نون رشاد خان په دویم نمبر وو. ولې د خزو د اوټونو اچولو شمیره د 10% نه کم وه ځکه الیکشن کمیشن دغه ټول ټاکنې رد کړې وې. ځل بیا پر هم هغه امیدوارانو ترمنځ د ټاکنو امر جاری کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پرون د چین د بهرنو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کړي او په دوارخیزو چارو ورسره غږېدلې دي. له دې وړاندې د ایران او امریکا د بهرنو چارو وزیرانو هم د اسلام آباد سفرونه وکړل. دا هغه اصلور هیوادونه دي چې پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې ډېر مهم ځای لري. کله چې عمران خان په واک کې نه و نو د نواز شریف په مشرۍ د پخواني حکومت په بهرنۍ تګلاره او په تیره بیا د چین پاکستان اقتصادي راهداري او له امریکا سره په تعلقاتو به یې سخت تنقیدونه کول. خو اوس پوښتنه دا ده چې د عمران خان په حکومت کې تر راتلو وروسته د دې مهمو هیوادونو د چارواکو له سفرونو څخه د پاکستان بهرنۍ تګلاره کې څه بدلون تر سترګو کیږي او که څنګه. په دې اړه تفصیل د عبدالحکا کړنه ورو.
پرون د دوو هیوادونو د چین د بهرنیو چارو وزیر او د سعودي عرب د رسنیو وزیر د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د پاکستان خبری اژانس ای پی پی وایي چې د سعودي عرب د رسنیو وزیر عواد بن صالح العواد عمران خان ته د خپل هیواد له لوري د سولې پر راوستو کې د پوره ملاتړ ډاډ ورکړ. له دې وروسته د تحریک انصاف په رسمي ټویټر پاڼه ویل شوي چې پرون د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له عمران خان سره ولیدل او پر دوه اړخیزو ګټو یې خبرې وکړې. په واک کې تر راتلو وروسته دا د عمران خان د چین او سعودي عرب له چارواکو سره لومړی لیدنه ده. تر دې وړاندې د امریکا او ایران د بهرنی چارو وزیرانو د پاکستان سفر کړی و. د عمران خان په واک کې د راتلو شاوخوا درې اونۍ کېږي او په دې دوران کې د څلورو هغو هیوادونو لوړپوړو چارواکو د پاکستان سفر کړی چې د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډېر مهم دي. پوښتنه دا ده چې د عمران خان سره د دوی د لیدنو وروسته د پاکستان د خارجه پالیسۍ څه نوی سمت ښکاري او که څنګه. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو ښوونکي ډاکټر اعجاز خټک ته څه نوی سمت نه ښکاري.
پاکستان خارجه پالیسي کې د نوي حکومت لاندې ډېر فرق ماته نه ښکاري. د چین او سی پیک حواله سره د امریکې سره اختلافات کبو اومکه دي ځکه ولاړ دي سعودي عرب نه تمل ایران هغه شي ځاني څه ډېر فرق نه ګڼم پاکستان.
د ترګریزې جګړه او په افغانستان کې سوله د پاکستان او امریکا تعلقات له کړکیچ سره مخامخ کړي دي. د نوي حکومت له جوړېدو وروسته چې کله د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون وکړ نو د امریکا د خارجه وزارت په وینا ښاغلي پومپیو په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو د لمنځوړلو پر خبره بیا ټینګار وکړ. خو د پاکستان خارجه وزارت دریځ خپل کړ چې داسې هیڅ خبره نه وسوي. وروسته مایک پومپیو د پاکستان سفر وکړ او له عمران خان او د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل چې پاړه شاه محمود قریشی وویل د واشنگتن او اسلام آباد په اړیکو کې راغلی ځن ختم شو. خو د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې د نوي حکومت راتګ سره د امریکا په ګډون له هیڅ یو هیواد سره د تعلقاتو نوعیت بدل شوی نه دی.
هم هغه پخانی تګلاره ده چې دوام لري چې پکې یو طرف ته ایران دی بل طرف ته چې پخا پر کوم زه امریکا وا الته اوس چین دی. مونږ د روس طرف ته هم لږ توجه ورکړې ده. په تیرو پنځو شپږو کلونو کې په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون راغلی و چې پکې د پوز لوی لاس دی هغه روانه ده. له دې بغیر ماته د اوسنی حکومت څه خاص بهرنۍ تګلاره په نظر نه راځي.
خود پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ امیر عثمان بیا وایي چې په بهرنۍ تګلاره کې به ورو ورو بدلون راځي. د پاکستان پخوانی خارجه سیکرټر شمشاد احمد خان هم مشال لیډو ټول چې عمران خان د بهرنیو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د سیال په توګه راشه درشه کړې ده چې دغه په خبره په پخوا کې به داسې نه و. نو ځکه د ده په وینا چې دته دا تر ټولو لوی بدلون ښکاري.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لیډو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لاډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لاډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کورمې په پاړه چمکني کې د حاجی خیلو اوسیدونکو تور لګوي چې د ګنداو لغره څخه د مادنیاتو وستلو په تنازع کې د ځلي انتظامیه د مشرانو کردار مشکوک ګرځېدلې ده. دوی دا الزام لګوي چې د انتظامیه ځینې چارواکي د خپل ذاتی ګټو لپاره د مادنیاتو په وستلو کې د ځایی مشرانو ملاتړ کوي، خو د کورمې انتظامیه بیا دا تور نه ردوي. په دې حق لنور تفصیل د طارق اورګزی رپورت کې ورو.
پوکورما کې د حاجی خلو داو چمکنی وای هلته د دوی قبیله غواړي چې لګاندا وغره څخه مادنیات نو وستل شي، خو انتظامیه د سیمې لزینو ځای مشرانو سره ولاړه ده او دغه کار جاری ساتلې ده. داو چمکنی وای کله چې هلته د ځای مشرانو لټکیدار سره مادنیات د وستلو خبره کېدله نو دوی مخالفت وکړو، خو انتظامیه بیا هم هغوی ته دغه اجازه ورکړو. ځای سدونکو زیاتوي بسمه کې دغه مسالې حل د جرګې لاره راوتل شي، خو هلته انتظامی مشران د خپل طاقت ناجایز استعمال کوي چې دا مسله ورسره نور هم خراب شوې ده.
کورت کوندې باندې تنازع ده د باندې کرای شي ټیک شو کاده سي و نه شي کنه ندی نه مت ډیر غوږ نقصان ده. قوم کې بده جوړ شي، قوم کې موتا مثال زیات شي دا خو ملي خبره نه ده دا یو لویه خبره ده لدینه بیا د موتا کوم امن سیستم ده عبد مو مکمل خراب شي نمو مطلب کو کمشنر صاحب نه تدې کې ترولا دوه یو طرف ما کېګا دواره پر کېنت جرګا ورکا دا مشاله خل
په دغه تنازع کې یو اونۍ وړاندې د دوه فریقینو تر اویو پورې مشران او خلک د اجتماعي ذمواري تر قانون لاندې نیول شوي وو. خو یو بل کس انجینر عبید چمکنی وای انتظامی د جمعې په ورځ د مخالف فریق کسان را خلاص کړي دي خو ولید دوی تنان اوس هم په جلونو کې دي. انجینر عبید چمکنی دا الزام لګوي انتظامی چارواکي غواړي چې تر فشار لاندې راولي او هلته خپل ځینې ذاتي مفادات ترلاسه کړي. ځایي اوسیدونکو زیاتوي هلته لا انتظامی پوښتنه وشي چې ولې د اجتماعي تر قانون لاندې دغه تنان یې ونیول.
اور ابل فریقو صاحب جیل کے عیدی کی مطلب بڈاگون خالق دی پریپریشن میں سرون مریضوں دی 70 سال نو پر خالق دی ور کے اگا اسا جیل کی دی دوی تا حکومت بالکل سغوی کنا چاہیے دوی تا کر دم کے ویر کی تو بم بغت تو دی رو جیل تستو نو مطلب ماغا دی ایف سی آر سسٹم ماغا سسٹم لگیا دی اس پورے دی ایف سی آر لون دی کور کئی دوی تسی زو خوا خی ماغا کئی 60 سال نو پر تسی سڑا اگا قانونی جرم دے دوی بیا مغه اوسه پوری جیل کی چوری دی.
پدغه اړه د کور می انتظامی مشر بصیر خان وزیر د زیاتو مصرفیاتو په وجه لمشال لډیو سره خبرې نه کړې. خو ولې سور از وړاندې د منځنی کور می مرستیال کمشنر ارشد جمیل ویلوال دوی لچا سره زیاتې نه دی کړې. ارشد جمیل دا هم ویلو د حاجی خیلو لګندو مشرانو سره د مدنیاتو وستلو په سر لنجه ده چې د هوارې لپاره کوششونه وکړل خو هغه ورته تیاری کې نه او لنجه شروع کړې دي. د مرستیال کمشنر د ځای خلکو او مشرانو د نیولو په اړه دا دریض دی چې د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې دا کاری کړی دی. ارشد جمیل دا خبره هم کړی و انتظامیه به یو ځل بیا کوشش کوي چې دواړه فریقین په خپلو کې رضا کړي او لانجه د خبرو له لارې حل کړي. طارق رگزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو یې د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال عدنان منګلا لیکي د تحریک انصاف نوې حکومت د بدلون په نامه واک ته رسیدلې خو له اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو ټاکل شوي احمدي تن د وستلو اقدام یې سرګندوي چې پاکستان اوس هم د سخت دریځو له اثر لاندې دی او هغوی حکومتونه د خپلې خوښې په فیصلو کولو مجبوره کولی شي. د لیکوال په وینا دا سلسله وړاندې هم چلیدله او داسې ښکاري چې په آینده کې به هم جاري وي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز کې د تعصب پر ضد پاکستان ناکامه شو د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکوال عدنان منګل لیکي چې ما فکر کوو چې ګوند پاکستان بدل شو او د انصاف په نامه چې کوم تحریک ژمنې کړې وي د هغې د پوره کولو وخت راغلو. خو بیا چې کله د پاکستان د اقتصادي مشاورتي کونسل نه د یو احمدي ډاکټر عاطف میا د ټاکلو او بیا د فشار نه پس د لرې کولو طریقې کار مې ولیدو نو دې تریخ حقیقت باندې قانع شوم چې نه پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. عدنان منګل لیکي چې د نوي پاکستان د جوړولو د ژمنو کیسو نه هم خبر يم. د هغه ژمنو هم راته معلومه ده چې وایي پاکستان به د اقتصادي تورتم نه وباسو. هغه ژمنې مې هم ولیدې چې وایي د پاکستان خارجه تګلاره به بدلو او د ټولنیز بدلون په اړه هم ژمنې شوي. خو د لیکوال په خبره دا ټول ژمنې بستشي ژمنې دي. پاکستان لا بدلون ته تیار نه دی. لیکوال منګلا زیاتوي چې د پاکستان د متدلدل سیاسي ماحول او کمزورې کارکردګۍ تاریخ ډیر اوږد دی او له بده مرغه دا تاریخ د احمدیانو نه د کرکې او هغوی سره د بد چلند په لړ کې اوږه په اوږه روان دی. په 1940 کال کې په آئین کې د یو ترمیم له مخه احمدیان غیر مسلم وګرځول شول چې له مخه یې د خپلې عقیدې مطابق په خلاص مټ د عبادت کولو بنیادي حق سلب کړل شو. عدنان منگل دی اتوی چې بیا مونږ له دا سوچونه نه دی پکار چې ولې پاکستان په نړیواله ټولنه کې د مقابلې د سخل قابل نه دی، او کپدې لړکی د بریا یو رمق هم باقی وو، هغه هم د هغو متعصبو او درغلو مذهبي ملایانو د لاسه تعالی ترغشو چې دغه هیواد کې متعصبه نظری خوروي. د لیکوال په خبره که مونږ تیر شوی وختونو ته وګورو نو د نړۍ د مشهور نوبل جایزه ګټونکي ساینسدان ډاکټر عبدالسلام خاتم نظر ولاړ شي چې یوازې له دې وجې د پاکستاني تاریخ نه وویستل شو چې په عقیده احمدي وو. خو چې کله ډاکټر عبدالسلام پاکستاني متعصب نظریې مسترد کړو نو هغه د دې هیواد د څلورو دیوالونو نه په بهر وتو مجبوره شو، او بیا دومره عزت خدای ورکړو چې د یورپي هیواد اټلي په ټریسټا ښار کې د فزیکس نړیوال مرکز قائم کړو.
په اونیزه خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواکی د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ازاخیلو کیمپ کې د افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو لپاره یو دفتر خلاص شوی دی. د غلط ورغلی کډوال وایي چې له پاکستانه اتللو ته زړه نه کیږي، خو ټول خپلوان یې ستانه شوي، او له هغوی سره پیغام خاده کې د ګډون لپاره په تورخم تللو راتللو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ځکه فکر کوي چې که هر څنګه وي خو خپل وطن ته بستنیږي. په یاد مرکز کې افغانستان ته ستنیدونکو یو شمېر کډوالو له مشال ریډیو سره په دې حق خبرې کړې. دوی وایي
امریکہ میں کار روزگار کروں، موبائل دکان میں آگے نہ بعد بس ارادہ موقع تھا خیر ابوش افغانستان تھا روان شو بوش بس نگرار کی نگرار تو جول تھا اور نور بس تھا پورا کرا میں کور نستا دے بوش آؤ بس امت تھا بس کور کرا نستا بس مجھے روان ہے مگر تھا کار روزگار ہے کار روزگار مطلب سیٹ نہ دے کر بجو دینا بعد بس سیٹنگ کو برابر
او پسلو کیم سو مسلم سو وی مدا سو وطن تروانے چر پلار نی تو ستاس وطن او تاس وچ تاس خاص نہیں دی ہن تک چکم حالات کی شی دی
مولا نو زرو ہم سر دی جن سینہ بو ہا اوزا کے پلارن بے دشن دے جمع پلار سو افغانستان نہ کدا ہا
تاس افغانستان
نہ من نہ مدا عمر میں 21 سال پر 21 سال
او دل تو ولا ہو جائے
دل تو خبر ہے جو زرو ولا کے کیو نہ بو
افغانستان تھا دل تک روزگار
اوس ال تک روان ہے نو ظلم سو احساسات ہم سدی
اللہ وار سنگ یو زیت چیزی خام خا یو پور چ بدلے منصب اج زی سڑے خپئی ہو میرا بولا وطن تے من دا بار بغیر سات کو دی آسان ہے
ہاں
وطن دے زمونگا
او ال تک سو مطلب دو سے دو زے کاروبار خپل خپلوان ال تک صورت حل چرتا بزے مخ کنا
ولا تم خپل خپلوان دی مجرا لبات نو وی پاتو بجی زندگی بس کار مار دان بس منگا کار روزگار پتا کہ وہ جلزو شیال تک منگا گیا کوئی نور تک رہا تک سر رہنے کی ورج کل تو ہم بن سی کل تو لو سی بیمار سی اخوا دے سا سی دے غار سی
دا هغه افغان کډوال دی چې د نوخار ضلع د ازاخیلو کیمپ کې د یونیسیار لخوا لګول شوی دفتر ته ورغلی دی او افغانستان ته د ستنېدلو په حال کې دی. له مشال ریډیو سره خبرې کړې وې.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقي استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چوله کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پائے کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار دا تشدد نن لري لار دا
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دا مازیگر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د غربې 12 بجې شوې د انیس اجمل نه د سات د خبرونو لنډې زبرو
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دریشتمې حلقې خالی څوکۍ لپاره نن په شانګله کې یو وار بیا انتخابات کیږي. د شانګلې په دریشتمه حلقه کې د جولای پر 15 د ښځو تر 90% څخه د کمو رایو اچولو له وجهې انتخاباتي کمیشن د دې سیمې انتخابات غیر قانوني ګرځولي وو. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې تر ماښام په هدفي پیښه کې یو تن وژل شوی دی. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل نامعلومه وسله والو عمران نومېدل په ډزو وژلی دی. بلخوا د پاکستان فوج وایي د بلوچستان له اواران سره نږدې جاوو سیمه کې پرون د وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن فرنسز عملیات کړي چې پکې 4 وسله وال وژل شوي دي. د پاکستان حکومت په کابل کې د پرونی ځانمرګي حملې غندنه کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا د بهرنیو چارو وزارت بیان جاوید فیصل په حواله ویلي پاکستان په کابل کې د شهید اونۍ لمانځلو پر کاروان په برید کې د وژل شو زخمي شو پرونیو سره خپل خفګان شریکوي او په دې پیښه کې قوت نه وژل شوی دي. د جرمني پولیسو په کوتن ښار کې د یو جرمن د مرګ په تور دوه افغانان نیولي دي. پولیسو ویلي دا 22 کلن جرمن پرون له دې دوه افغانانو سره په مبینه توګه د جګړې کولو وروسته د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. د بشري حقونو سر ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چین د ایغور مسلمانانو ضد په لویه او منظمه کچه د بشري حقونو سرغړونه کوي. او د سویډن وزیر اعظم او د واکمن کیډ اړخي سوشل ډیموکراټیک ګوند مشر سټیفن لوفین په پرنیو انتخاباتو کې د خلافي ګوندونو اتحاد څخه تر بریا وروسته اپوزیشن ته د خبرو بلنه ورکړې ده.
دا وا انیس اجمل چې تاسو ته یې د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په مخې چې د پاکستان کورونی ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې په ګډه واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل ادارې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو په صورتحال باندې لیکلي او وایي چې پاکستان کې خواوشا 1.5 لک افغان کډوال اوسیږي چې پکې یوازې 4 لک راجستر دي خو د دوی ژوند ډېرو ستونزو مسلو سره مخ دی. ادارې دغه لړکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د مشر فلیپو ګرینډي د پاکستان سفر ته کتنه کړې او د نوموړي د خولې وایي پاکستان کې د 40 کالو راهیسې د میشتو افغانانو ژوند ډېر ګران دی او نړیواله رورواله له داخلك لپام وستل ندی پکار. ادارې مخکې لیکي د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په تناظر کې د افغان کډوالو واپسی ممکن نه ده. البته ځینې خلک په خپل خواخت لږ غواړي خو د روسيو کې د امنیتي صورتحال خرابېدو په وجه دغه واپسی ودرېدلې ده او د لاندورو کډوالو دراتګ یې سرګندېږي. ادارې اخر کې لیکي چې نړیواله رورواله خپل ټوله پاملرنه په افغانستان د نن ورکړي خو د افغان جنگ نه متاثر خلک چې د مهاجرت ژوند تیروي هغه ته هم توجه ورکول کاردا. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورسپانه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې 13 کلونو کې د کویلې په قانونو کې 343 کان کونکو د وژنې په حواله د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکي او وکیل په سپریم کورټ کې یو درخواست ورکړی چې پکې غوښتنه کړې په دې معاملې د اسخود نوټس واغستې شي او د دې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. ادارې وایي بهشکه چې کان کنستل یو ډېر ګران پیشه ده نو د دې د حفاظت لپاره هم په جدید طریقې تنظیمات کول پکار دي. خله بد مرغه په پاکستان کې داسې هیڅ تنظیم نشته. ادارې وړاندې لیکي په ټوله نړۍ کې په قانونو کې د مړو کېدونکو شمیره په پاکستان کې زیاته ده او د یو څو کلونو کې 45 پیښې راغلي چې پکې په سوونو مزدوران وجل شوي. ادارې اخر کې لیکي وخت راغلی دی چې حکومت د دې خوارکو د حفاظت لپاره خپل کردار ادا کړي چې دانګ په ژورو قانونو کې د کان کنستون کې حفاظت باوري جوړ کړي شي او د دې سره سره باید چې د دې مزدورانو معاوضه سیوا کولو لپاره هم بندوبست وکړي شي. جنگ ورسپانه خپل اداریه د چین د خارجه وزیر د پاکستان په سفر لیکلی او دا ډیر د اهمیت وړ ګرځولی. اداریه وایي د چین د خارجه وزیر د پاکستان د دورې وړاندې د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د دې هیواد دوره وکړه چې پکې د تعلقاتو ښه کولو لپاره په چارو اتفاق شوی. له دې وروسته د چین د خارجه وزیر د پاکستان د دورې ډیر اهمیت پیدا شوی. اداریه آخر کې وایي په دې موخه دواړو هیوادونو د سی پیک منصوبې په ګډون د خپل منځي تجارت زیاتولو لپاره هم ژمنې وکړې چې لګبل به د پاکستان اقتصاد ته ډیره ګټه ورسی. نو په داسې صورتحال کې که پاکستان د چین سره تعلقاتو ته نور هم اهمیت ورکړو نو لګبل به په منطقه کې پرمختګ او سوکالی راشي.
هندی وایر نومي ویبپاڼې د حقانی وسلوالې ډلې د مشر جلال الدین حقانی په اړه لیکنه خپره کړې ده. افغان طالبانو رواني میاشتې په څلورمه نیټه د نوموړي د مړینې خبر اعلان کړ. لیکنه وایي حقانی په افغانستان کې په مبینه توګه د پردې تر شا د پاکستان د جګړې مشري په غاړه لرله. بلخوا دی ویک په نوم یوې برتانوي ونیزې د افغانستان د جګړې موضوع اخیستې. وایي طالبانو ته ګرانه ده چې د هیواد خاورونو ته خپل نفوذ وغځوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له هرن بچاورو.
د هندای وایر په پاڼې په لیکنه کې لیکوال محمد تقی د پنجاب پولیسو د یو افسر لخلې وای په 1994 زیږدیز کال کې د حقانی شبکې د مشر جلال الدین حقانی ګاډې په داسې حال کې چې هغه اسلام آباد پیښور ته روان وو د پښتنو ګرویجنو لپاره درولې وو. د پولیس افسر په خبره حقانی چې ګیره په نکریزو سره کړې وو په جولای کې قرآن پاک پروتو په اردو ژبه له د پښتنو وکړه چې هغه پیژني. دغه سړی خپل پښتنه په خپل جواب کړه چې د جلال الدین حقانی دی خلک چې کمانډر حقانی ورته وایي. د لیکوال په خبره پولیسو ته پر وایرلس پیغام ورکړل شو چې په جلال الدین حقانی او دغه په ملګرو کار ونه لري او لار ورکی. لیکوال زیاتوي د پولیسو دغه افسر د تو ویل هغه پوه نه شو چې د حقانی په نوم دغه کس څوک وو خو د خپلو مشرانو افسرانو خبره یې ومنله او هغه یې پریښود. لیکنه وایي افغان طالبانو د رواني سپتمبر میاشت پر څلورمه د جلال الدین حقانی د مړینې خبر ورکړ. د لیکنې تر مخه د حقانی شبکې دغه مشر جلال الدین حقانی له 2009 زیږدیز کال راهیسې ناروغ او د شبکې په چارو کې غیر فعال و. نوموړی په خټه افغانو په 1903 زیږدیز کال کې د اول ځل لپاره په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې د اعلیکار په توګه د افغان دولت په مخالفت کې وسله پورته کړه. لیکنه زیاتوي جلال الدین حقانی په 1909 زیږدیز کال کې د پکتیا په کارزګای کلی کې زیږیدلی و. هغه په کام ځدران و. نوموړي دیني زده کړې د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع له دارالعلوم حقانیت څخه په 1908 زیږدیز کال کې بشپړې کړې وې. بلخوا برتانوي اونیزې د ویک په افغانستان کې د روانې جګړې پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي افغانستان د 2001 زیږدیز کال په پرتله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ورباندې په همیات کال د طالبانو د حکومت لنګولو په مخه حمله کړې وه نن ډېر بدل شوی دی. د کابل د نفوسو شمیر له 15 څخه 16 لکو ته لوړ شوی. د لیکنې تر مخه طالبان له دې حالت څخه ښایي راضي ونه اوسي. دا ځکه چې د هغوی لپاره به اسانه نه وي چې د افغانستان د کلیو په څیر د ښاري سیمو پر اوسیدونکو هم د سنی اسلام خپله سخته بڼه ومني. افغان میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې تر سخت فشار لاندې وي لږ تر لږه په مرکز کابل کې د هغوی د ژوند وضعیت دا مهال ښه شوی دی. لیکنه وایي په افغانستان کې جګړه لا هم دوام لري او طالبانو خپل مقاومت تر پخوا سخت کړی دی. افغان حکومت پر ښارونو او پر 60% کلیوالو سیمو کنټرول لري. لدې معلومیږي چې له 2001 زیږدیز کال راهیسې طالبان دا مهال تر بل هر وخت زیات توانېدلي چې د هیواد یوه زیاته برخه خاوره تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې امریکا ولې له افغانستانه نه وځي. لیکنه په ځواب کې وایي دا ځکه چې که امریکا له افغانستانه ووځي نو هغه هیواد به یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسو ته ولویږي او ټولنه به یې څو پیړۍ پخوانی دور ته ورستنه شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو نړیوال ریپورت تا په سویډن کې 13 ورځ عام انتخابات شوې دي چې پکې لا د وړاندې نظر پښتنو ویلي وو چې خیال کی ګوندونه چې په دغه هیواد کې د مهاجرت د قوانینو مخالفت کوي با اکثریت اخلي خو نتیجه لا هم کس پورا مخ ته نه دی راغلی خو داسې ښایي چې نه هم خیال خي او نه هم کین اړخي ګوندونه اکثریت ترلاسه کولای شي واضح اکثریت نو اتحادی حکومتونه به جوړي په دې حق لا تفصیل د صفی الله ستانک زناورو
د سویډن په پرنویو پارلماني انتخاباتو کې له هر 15 رای ورکونکو لک تر لګه یوې د کډوالو ضد خي اړخي ګوند ترای ورکړي د سویډن د اس وی ټي ټلویزیون بیا سره لدی هم د شپې ناوخته ریپورت ورکړ چې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات په پارلمان کې زیاتې څوکۍ ګټلی په سویډن کې داسې وخت پارلماني انتخابات وشول چې درې کال مخکې د هیواد 1,15,000 کډوال خپلې خاورې ته پریښودل ګڼ کډوال د سوریې او افغانستان دي د سویډن په پارلمان کې د کډوالۍ موضوع ساکل د کمپاین نو تر ټولو تاوده موضوع هم و د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین چې په سوسیال ډیموکرات ګوند پورې تړاو لري ویلي انتخابات زموږ د هوساینی لپاره دي او دا چې پرې نه خودل شي څو د سویډن نجات پاله ګوند حکومت تر لاسه کړي موږ باید د ارتیاو لرو چې د ائتلاف الجبهه سره همکاري وکړو څو یو مناسبه ټولنه او یو مناسبه دیموکراسي ولرو پرې نه ګدو چې یو راسیست یا نجات پاله ګوند د ورستې پایلې ګټون کې شي د پرونی انتخاباتو لپاره او 1,500,000 خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شي او د بخوانی نظر پښتون په اساس داسې ویل کېدل چې د جیمی اکسن په مشرۍ خي اړخې ګوند د سویډن دیموکراتان به 0% رای وګټي ل 2014 کال 6% زیات رای او ویلتي د کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر ضد دغه ګوند تبلیغات بلل شوی په سویډن کې مشتو کډوالو بیا پرون مخام لدی چې د کډوالو ضد ګوند لپخوا مخکې روانو اندېښنه خوده په خټه سومالیي د سویډن د پارلمان اوسنۍ کاندید شپږشت کلن محمد نور وای فکر کوي چې جیمی اکیسن به مات کړي
د صفی الله ستانکزی ریپورت موریده د خبرونه په دې برخه کې د سردالی ټکر په غږ یو سندره
ਦੇਵਾ کی بڈا شو قیام هم د برم پریوتو اے دمسته جام د غستا د ماته دو دیوا مګورای لکی لیلا اسی بده او جړای مګورای لکی لیلا اسی بده او جړای لالچ زوالشی لالچ زوالشی بیا ار وخت جړې دو دیوا ڈکن گرم ڈکن گرم دیونو دکر دے دو دیو ڈکن گرم دیونو دکر دے دو دیو لڑا ترک میں لڑا ترک میں لڑا ترک میں دیا دسر گدل دو دیو ڈکن گرم دیونو دکر دے دو دیو ڈکن گرم دیونو دکر دے دو دیو اسے ہر وقت سلام رازی مخ کا یار مات اس منگ دل دو دیو مرگ صبر اکڑا لکشان اور میں پوجود کشتا مرگ صبر اکڑا لکشان اور میں پوجود کشتا پھر میں سوز اولی دیر میں سوز اولی اس زمان دا سوزے دو دیو لکانا گرما
د سردار علی ټکر په غږ کې د غنی خان کلام مورید ورزو یو بل رپورټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د ډیمونو جوړولو لپاره په خلکو د چاندو ورکولو غږ کړی دی او د دې لپاره یې وزیر اعظم فنډ جوړولو اعلان کړی دی. د سپریم کورټ چیف جسٹس میا ثاقب نثار لولاندې د خلکو نه د چندو راټولولو لپاره یو فنډ قائم کړی دی. د وزیر اعظم او چیف جسٹس لخوا د ډیمونو جوړولو لپاره د چندو اعلان په پاکستان کې یو تود بحث رامنځته کړی. آیا په چندو ډیم جوړېدای شي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ دا پوښتنه له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پاکستان نوی حکومت د یو شمیر نورو ستونزو ترڅنګ په سمدستي توګه له اقتصادي بحران او د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. د اقتصادي کړکیچ د حل لپاره د تحریک انصاف حکومت د مالی نړیوال صندوق IMF څخه د قرضو اخیستو خبره کړې، خو د اوبو د کمښت د مخنیوي لپاره د ډیم جوړولو چیلنج په غاړه اخیستی دی. خو د کارپوهانو په خبره د یو ډیم پر جوړولو اندازن له 12 څخه 14 ارب امریکایي ډالره لګښت راځي چې پاکستان نه لري. حکومت د دې حل دا سنجولې چې د جمعې په شپه وزیر اعظم عمران خان کام ته د وینا پر مهال پر خلکو غږ وکړ چې د ډیم جوړولو لپاره ورته چندې ورکړي. خو د انرژي او اقتصادي چارو پوهان فکر کوي چې په جندو دومره لوی منصوبه سرته نشي رسیدلای. په دوی کې یو هم په پېښور انجینرینګ یونیورسيټي کې د انرژي لپاره د امریکا او پاکستان د ګډ مرکز استاد پروفیسر ډاکټر عبدالباسط هم دی.
موته بیا هم جی سپورت بینکونو نه ورلد بینک شو ایشین ډیولپمنٹ بینک شو داغه نه پس موته جی دیتا پکاري لکه چې فرصت دی 12 ارب ډالر دی جی 12 ارب ډالر کې به یو یا 2 ارب ډالر به خلک راټول کی د دې نه زیات خو مت خپل دغه کاری.
عمران خان په خپل وینا کې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانی بندشغ وکړ چې یو کستی زر زر ډالر د ډیم فند ته ورکړي. خو د اقتصادي چارو خبريال اکراموتی پرون مشالې ډوتول یو خو په چندو ډیم جوړېدای نسی او بل د پیسو د شفافیت په اړه څه خاص طریقې کار نه دی اعلان شوی.
پکاله کې بتا سره غوړ کوي زیات نه زیات 500 ارب روپے د 500 ارب روپو باندې فوټا نه کېږي دا هو 2400 ارب روپے پکا دي. نو په 500 ارب روپو کې به پټم شي ولې چې دې ویبسایټ نه جوړ کړي یعنی دا چې کم سره پیسې دې کې ور کوي دا هغه تصویر دا هغه نیم چې کوم ویبسایټ باندې راتل پکا دي چې دې پیسې ور کړي او هغه پر ریکارډ را لې او دا به اوس کم کم پر ریکارډ راشي نو بیا به د هغه پیسو پټې دل چې هغه به
ممکنه کم دي نو دا کار نه کړی.
د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دا هم وایي چې حکومت باید له خلکو د چندو راغونډولو پر ځای حکومتي خرچې کمې کړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی مشال ریډیو تول حکومت په کار ده غیر ترقیاتي خرچې کمې او هغه پر ترقیاتي کارونه ولګوي چې پکې ډیم هم راځي.
نه د چندو پر راټولولو دومره لویه منصوبه نشي جوړېدلې. دا منصوبه دی یا خو حکومت له خپلو وسایلو یا نورو اخراجاتو په کمولو سره جوړه کړي یا دې بیا قرضه واخلي، خو په چندو راغونډولو داسې نشي کېدلې.
عمران خان په خپل وینا کې ویره وښوده چې که ډیم جوړ نسو نو شایي تر 2015 کال پورې پاکستان له وچکلۍ سره مخامخ سي. همدې ستونزې ته په کتو سره د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د دیامیر باشا او مومندو ډیمونو جوړولو لپاره له خلکو چندې غوښتې وې چې د عمران خان په وینا تر اوسه پکې یو ارب اتیا کروڑ روپۍ جمع سوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د اسلام آباد په لوک ورسا کې د ستمبر په 9مه د کلتوري شیانو دوه ورځنۍ میله پای ته ورسېده. په میله کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د شیانو سټالونه لګیدلي وو چې خلک ورته نندارې او د شیانو اخیستو ته ورغلي وو. میلې ته ورغلو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل په داسې ځایونو کې ماشومان نه یوازې له خپل رواج او دود خبرېږي، بلکې خوند ترې هم اخلي. په دې موقع خوندوره موسیقي هم غږیږي او دوی وایي
زمانم ڈاکٹر تحمید دے راغلے د پیخور نے ما د لوک ورسا چې کوم ایگزیبیشن دے تر راغلے دن ته مختلف سٹالونه دی نور ہینڈی کرافٹ دی پکې اوس فلحال زه د بکس په سٹال باندې ولاړ یم. زما ماشومانم زما سره دی او هغه چې ډیر زیات زونه پخله او زما خلې دغه شانتي د ایگزیبیشنز او د بکس او د سٹالز د دې د ټول نه هم فائدہ دادا چې ماشومان د خپل وطن باره کې پته لګي، د خپل انډستری باره کې پتہ لگی او د یو بل سره د ملاوی دو موقع وته ملاوی کی
زمانم صفیہ تیمی تیمون د پیخور نه راغل یو د دی لوکیس ساده پارا زما ما شومان ډیر خوخی د ثقافت دغه نو په دې وجه مون راغل یو او دلته ګورو ماشاءالله هر څه شته دلته، مطلب د خیبر پختونخوا سیزون هم دی، مونږ هلته یو ایرانی سټایل نام سټایل نه دغه واغستو شاپینګ هم وکړو، خو یاره انتظام یې صحیح نه دی. گرمی دا صدا کی ناسو انتظام نشتا صدا غنشتا نوار دے دیر زیاد
زمان مسلمانی دی اوزا پی خبر خیبر پختونخوا سر تعلق نرام اور دا یو ایونٹ دی انٹرنیشنل لیول دا باندی دلتا دا بار نا ہر زی نشی ندر تو موجود نا سلو رسوبو شی نی دلتا دا پی خبر بلوچستان سے دا ہر یو صوبے ندر تشی نموجود
دا هغه خلق دی چې 13 ورځ د اسلام آباد په لوکورسا کې میلې ته ورغلي وو او د غلطکیه کلتوري او دودیز شیان او ماحول نخوند واخیسته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یو بل کلتوري ریپورت ته ورزو. د سوابي اوسیدونکو ستار او رباب جوړونکو امجد علي استاد وای چې څومره وخت تیریږي او نوي نوي سازونه او موسیقي راځي، د رباب او ستار خرص عمره سیوا کیږي. امجد علي استاد چتراله او پیخورې ستار او پیخورې او کابل ربابونه جوړوي وای چې کار یې ورځ په ورځ زیاتیږي. تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
تو ثوابی بازار پر رب نواز مارکیٹ کی امجد علی ہر ورځ ناست او رباپونه او ستارو نه جوړوي. د امجد علی استاد پوینا چې 25 کال دی یاد او زارونو په جوړولو پوره شوی دی وای چې د رباب او سیتار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابل راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دا هغه وخت نه زما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب وو. خر رباب چې نو دا بیا د کابل د لرګې د کابل لرګې هغه ته بیدانه شاتوت بهر حال د بره د دیر علاقه او دغه شان چې کم دی نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي دا لرګې چې څومره یخې علاقې سره دا دومره پورس می دومره سپور می دومره تشیږي مخو او د دې هغه محنت مونږ ته بیا ورو کمیږي کنه.
زه د پوینه چې په خو به په کلي کې دوه درې ربابیان او یا رباب غږونکي وو. نن وختونه هر چم کې 15-16 تنه د رباب غږوي نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجدری استاد وای چې هغوی د رباب تارونه او ګوډیا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډیر زیات شو لکه چې هغه ایستا مخلوق سیوا شو نو شو ګډیر شو. په خو په ثوابه کې صرف دوه ربابیانو یو خانجان استاد یو د سلطان استاد په ټوله ثوابه کې چې یو ظفر استاد اوس د وسانی زمانه سره جی په یو کلی کې شل ربابیان نازل.
امجدری استاد وای چې چترالی سیتار پیښور سیتار پیښور رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د سلور لوی تاره او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
دا مشال ریډیو ده.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین خدا
چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دوی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شاو یلو تا دی پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم دو قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دو قدم خاورو خلا ولو تا دی پرین خودم دا جمله پات شاو یلو تا دی پرین خودم تا سرمینلرم تا